شام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو درنو اورېدونکو د نن ورځې وروستۍ پښتو خبري مجلې ته بیا هم بخیر راغله. زه فرشته جلال زیم، تای روشان او نور ټول همکاران په ګډه دغه پروګرام تاسو ته وړاندې کوون. نن پنځشنبه ده، د زمري دیارلسمه ده، د اګست میاشتې څلورمه ده او د روژې مبارکي هم څلورمه ورځ ده. په دې نیم ساعت کې به د افغانستان او سیمې پر حالاتو وروستۍ معلومات درته وړاندې کړو. په خبرونه کې به واورو چې اعتراض کوونکو کاندیدانو یو عربیا نن غونډه کړې وه او په خپله غونډه کې پر اختصاصي محکمې او په دې ارتباط په ترسره شویو اقداماتو باندې انتقادونه درلودل. نورې خبرې به هم لرو، خو اول به د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه احمد شیبر ولولي.
په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. په کابل کې د امریکا سفیر د افغانستان لپاره د بن نړیوال کانفرنس خورا مهم مباله. د سوریې له مرکزي نارامه شهر هم ما سره ټلیفوني اړیکې قطع شوې دي. او ترکیې د لوی درستیز په ګډون درې نور جک پوړي نوي پوځي افسران وټاکل. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د امریکا سفیر وایي چې د بن دوهم کنفرانس د افغانستان لپاره ډیر مهم دی او په دې کنفرانس کې به د لسګونو هیوادونو استازي برخه واخلي. راین کراکر نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان لپاره د بن په دوهم کنفرانس کې به نوي تنه د بهرنیو چارو وزیران او د مدني ټولنو او افغانستان استازي ګډون وکړي. کراکر څرګنده کړه چې وسلوال مخالفان به د بن په کنفرانس کې نه وي.
Participation of the Taliban in the Bonn conference, I think that is
هیڅ داسې پښتنه نه مطرح کیږي چې طالبان د بن په دوهم کانفرنس کې برخه واخلي. د ګډون اجازه د افغان دولت مسؤلیت دی او دا کانفرنس هم د افغان دولت له لوري دی. ټاکل شوی ده چې د روان عیسوي کال په پای کې په بن کې د افغانستان لپاره نړیوال کانفرنس جوړ شي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي نن سهار خان آباد بندر ته چیرمه وي چاودنې د ملي امنیت یو کارکوونکی ووژه او درې ماشومان یې ټپیان کړل. په کندوز کې د ملي امنیت وی سرچینې ازادي راډیو ته وویل دغه ماین د یو پله لاندې ځای پر ځای شوی و چې د کندوز د ملي امنیت شاري مدیر پکې ووژل شو او درې لاروي ماشومان پکې ټپیان شول. د دغې چاودنې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی. ایصف یا نړیوال سلساتي ځواکونه وایي چې تیر ورځې د خوست ولایت په سپیرې ولسوالۍ کې د حقانی ډلې یو مهم قمندان نیولی دی. ایصف ځواکونه په کابل کې په یو خبره شوی اعلامیه کې ویلي دا قمندان په پکتیکا ولایت کې د حقانی ډلې د عملیاتي چارو مرستیال و. په اعلامیه کې دغه راز ویل شوي چې تیر ورځ په کندهار، هلمند او پکتیکا ولایتونو کې هم یو شمېر وسلوال مخالفان د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې نیول شوي دي. وسلوالو طالبانو ازادي راډیو ته وویل چې په خوست کې د دوی کوم قمندان نه دی نیول شوی. بل لور ته د خوست امنیتي چارواکي وایي د خوست ګردیز په لویه لاره د نادر شاکوټ په سیمه کې ترافیکي پېښې اته کسه ووژل او و نورې ټپیان کړل. د خوست امنیت قمندان مل پاسوال سردار محمد صافی ازادي راډیو ته وویل پېښه د فلاین کوچ او هینو ډوله موټر د ټکر له معامله شوې چې د هینو موټر چلوونکی له سیمې نه تښتېدلی دی. بل پلو د ننګرهار چارواکي وایي نن له غرمې مخکې د تورخم جلال آباد په لویه لار د مرسډیز او ټانکر ترمنځ ټکر کې 15 تنه ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. د دواړو پیښو علت د موټر چلوونکو بې احتیاطي شودل شوې ده. د بشري حقوقو فعالان او عین شاهدان وایي چې د سوریې امنیتي ځواکونو د دغه هیواد په توسیمو کې تیره شپه لږ تر لږه شپږ مظاهره کوونکي وژلي دي. دغه پیښې په داسې وخت کې شوې دي چې له مرکزي ناکراره ښار هم ما سره ټلیفوني اړیکې قطع شوې دي. پر دغه ښار له اکشن بې رئیسې پوځي عملیات روان دي. د رپورټونو له مخې د دغو عملیاتو له پیله تر اوسه لږ تر لږه سل تنه وژل شوي دي. د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتو امنیت شورا یوه اعلامیه خپره کړه او په سوریه کې د حکومت د مخالفانو ځپل وغندل. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون د دې بیان هرکلی وکړ او وی ویل چې په سوریه کې د وینو د بهیدو رپورت په وروستیو کې حیرانوونکی دی.
I welcome the presidential statement adopted by the Security Council.
زه د مشرتابه د بیان هر کله کوم چې نن امنیت شورا ومنه او ښکاره پیغام نړیوال ټولنې ته ورساوه. نړی په سوریه کې د خرابې وضع شاهده ده او ژور اندیشنه ورته لري. خو تیرو څو ورځو پیښې یو مخ وحشیانه او حیرانوونکې دي. یو ځل بیا زه له ولسمشر بشار الاسد او د سوریې له چارواکو غواړم چې ژر تر ژره له ټولو تیریو لاس واخلي. لدې اعلامیې سره د سوریې ګاونډي لبنان مخالفت وکړ او دا اعلامیه هغه ملګرو ملتو د پریکړه لیک حیثیت نه لري. د مصر د کورنیو چارو د پخواني وزیر حبیب العدلی او د شپږ جکپوړیو پولیس افسرانو محاکمه نن په قاهره کې بیا پیل شوه. دا محاکمه یو ورځ وروسته تر دې پیل شوه چې د مصر د لرې کړای شوي ولسمشر حسنی مبارک تاریخي محاکمه هم په همدې ښار کې پیل شوې وه. مبارک العدلی او دغه شپږ پولیس افسران تورن شوي دي چې په فبروري کې د هغو مظاهره کوونکو د وژلو امر ورکړی و چې د حکومت پر ضد یې لاریون کاوه. دغه کسان که خپل جرم ومني نو د مرګ سزا به ورکړل شي. د چهارشنبې په ورځ په قاهرې کې محکمې ته د مبارک تر څنګ د هغه دوه زامن هم حاضر شوي وو. پر هغوی د اداري فساد تورونه لګول شوي دي. حسنی مبارک به د اګست په 15مه بیا محاکمې ته ورځي. ترکیه نن نوی لوی درسیس او د پولیو هوایی او سمندري ځواکونو نوي قمندانان وټاکل. په دې توګه د هغو څلورو قمندانانو ځای ډک شو چې تېره اونۍ یې استعفا ورکړې وه. دغو څلورو تنو له حکومت سره د مخالفت له امله استعفاوې ورکړې وې. ولسمشر عبدالله ګل د پوځ د عالي شورا د څلور ورځنۍ غونډې په پای کې دغه نوي کسان معرفي کړل. جنرال نجد توزال چې پخوا د ژاندارم مشر و د ترکیې د پوځ لوی درستیز وټاکل شو. دغه پوځ د ناټو په ځواکونو کې دوهم ستر پوځ دی. تېره اونۍ د ترکیې لوی درستیز د سمندري ځواکونو هوایي ځواک او پلیو پوځیانو قمندانانو یو ځای استعفا ورکړه. دغو افسرانو ځکه استعفا ورکړه چې دوی ویل په سلګونو افسران د سریاعظم رجب طیب اردوان د حکومت چې اسلامي ریښې لري د راپرځولو په تور نیول شوي دي او محاکمه کیږي. په جاپان کې درې جکپوړي چارواکي د زلزلې او سونامي له امله د فوکوشیما د دایچي اتومي بټۍ په تړاو له کارونو ګوښه کړای شول. د جاپان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر بندري کیادا وویل د جاپان د انرژۍ د ادارې مشر د اتومي او صنعتي سلامتیا د ادارې مشر او د سوداګرۍ د وزارت مرستیال برطرفه شول. د مارچ په 12مه زلزلې او بیا سونامي د جاپان د فوکوشیما په فوکوشیما کې د چرنوبل له پیښې وروسته د نړۍ تر ټولو بده اتومي پیښه رامنځته شوه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن 50 کلن شو. د چهارشنبې په ورځ په شیکاګو کې د 2012 کال لپاره د ولسمشرۍ د انتخاباتي مبارزې په لړ کې د پیسو د راټولولو د هڅو پر مهال له جمهوري غوښتونکو سره د امریکا د پورونو د حد د ستونزې او نورو ګواښونو په اړه چې په تېرو 2.5 کلونو کې په دفتر کې ورسره مخامخ شوی دی وویل.
موږ پوهیږو چې لا هم د اقتصاد په برخه کې ډیر کار ته اړتیا شته. زه هیله لرم چې بل ځل د ځان له ځپلو وژغورل شو داسې لکه چې موږ په تیرو دوو اونیو کې ورته کتل، ځکه چې موږ دغو چریکي لوبو ته وخت نه لرو. موږ ډیر کار په کار دی چې ویې کړو. د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدف د نړۍ په مشرانو کې لومړی کس و چې باراک اوباما ته د هغه د 50 کلنۍ د کلیزې مبارکي د چهارشنبې په ورځ د ټیلیفون له لارې ورکړه. چارواکي وایي چې باراک اوباما غواړي نن په سپینه ماڼۍ کې له خپلو دوستانو او کورنۍ سره د خپلې 50 کلنې کلیزه د خپله 50 کلنه کلیزه ولمانځي. او روسي خبردار دی چې د یوکراین په ختیځ کې د سکرو په یوه کان کې چاودنې نن لږ تر لږه 26 تنه ټپیان کړل. دا تر یوې اونۍ په لږه موده کې د اوکراین په کانونو کې درېیمه پیښه ده چې کیږي. چارواکو وویل چې دا پیښه د لوهانسک په سیمه کې وشوه او له امله یې 15 کان ایستونکي په روغتونکې بستر شول، پاتې یو ویشتې رخصت شول. تېره جمعه د اوکراین په یوه کان کې چاودنې او بیا په یوه کان کې د زینو د ړنګېدو له امله 8 کان ایستونکي ووژل شول.
صد ماشام شپږ بجې او 9 دقیقې سي د ازادي رادیو د پښتو خبري مجله تر شپږ نیمو بجو پورې دا واوري چې په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر د افغانستان د حالاتو په اړه د استانبول او د جرمني د بون په ښار کې پر جوړیدونکو غونډو باندې څه ویل دي. نن په کابل کې تر اسکونکو د انتخاباتو په نتایجو باندې تر اسکونکو کاندیدانو یو اربیا غونډه وکړه او اعتراضونه وکړل.
د استیناف محکمې رئیس صاحب چې د هر چا زور ده سیاست ته د عدالت ټیټ کړ.
په دې خبرونه کې به د نورو مسایلو تر څنګ واورئ چې نن په کابل کې ژورنالیستانو یو ستره غونډه جوړه کړې وه. په دغه غونډه کې د بی بی سی او د پژواک خبري اژانس د خبریال امید خپلواک وژل کېدل وغندل او په ټول افغانستان کې د ژورنالیستانو لپاره یو اربیا د مسؤلیت غوښتنه وکړه. نور رپورټونه به هم لرو او په نړیوالو مسایلو کې به د سوریې پر حالاتو معلومات درته وړاندې کړو. په کابل کې د امریکا نوی سفیر وایي په ترکیه کې د استانبول په ښار کې او په جرمني کې په د بون په ښار کې د افغانستان پر حالاتو باندې راتلونکي غونډې د دغه هیواد لپاره ډېرې مهمې دي. دی وایي چې دا به په افغانستان کې د امنیت او ثبات په برخه کې سیمه ییزې او نړیوالې ژمنې له ځان سره ولري. په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر نن یوې خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې پر روانو هڅو باندې د دوی په دغه هڅو باندې دغه هڅې دوی له نظره تیروي. دوی ویل چې دا بهیر باید د افغانانو لخوا د وړاندیسوو یو شرایطو سره سم چې دوی هم ملاتړ کوي پر مخ بوتلای سي. کراکر په دې برخه کې سیمه ایزه او په تیره بیا د پاکستان همکاري ضروري بللې ده. په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو د سفیر راین کراکر د دغه څرګندونو نور جزئیات په حمید مومن څخه واوري.
په کابل کې د امریکا سفیر د استانبول او بن راتلونکو غونډه په افغانستان کې د امنیت او ثبات د ټینګښت په وړاندې د سیمه ایز او نړیوال ژمنې د ترلاسه کولو لپاره ضروری بولي. تمه ده چې د استانبول کانفرنس په راتلونکو نومبر کې او بیا د بن دویم کانفرنس په دسمبر کې جوړ شي چې پکې د سیمه او نړۍ د هیوادونو استازي برخه اخلي. راین کراکر چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یو خبري غونډه د وینا کوله وویل چې په دې غونډه کې به سیمه او نړۍ د هغو په وړاندې چې د افغانستان امنیت ګواښول غواړي په یو لیکه کې ودرېږي. د وویل چې دا غونډه به یو ځل بیا طالبانو ته دا واضح پیغام ورکړي چې پخلاینه د دوی په وړاندې یوازینی انتخاب ده.
What we would hope to see in Istanbul is going to be a commitment on the part
د وای هغه سچې مونږ د استانبول په کانفرنس کې قتل غوړو هغه د افغانستان د ټولو گاونډو هیوادونو ژمنه ده. یو داسې لیکل ژمنه چې دوی به په افغانستان کې د امنیت او ثبات ملاتړ کوي. دا ژمنه به بیا په بن کانفرنس کې د نړیوال ټولنې لخوا هم تایید شي او طالبانو او هغو کسانو ته چې د افغانستان امنیت او ثبات ګواښول غواړي یو واضح پیغام ده چې سیمه او نړۍ د دوی په وړاندې په یو لیکه کې ولاړه ده او دوی د پخلاینې پرته بل انتخاب نه لري. کسا هم د امریکا سفیر د بند په دویم کانفرنس کې د طالبانو ګډون ناممکن او بل خو ویل چې دا غونډه کولای شي په افغانستان کې د پخلاینې د هڅو لپاره مهم رول ولوبوي او طالبان خبرو ته وهڅوي. په ورته وخت کې خاغلی کراکر د پخلاینې لپاره د افغان حکومت شرایط هم مهم وبلل او ویل چې پخلاینه بل هغه چا سره کېږي چې د افغانستان اساسي قانون ومني، وسله پزمکه کېږي او د ښځو حقوقو ته درناوی وکړي. د پدې برخه کې د پاکستان رول هم مهم وبلل چې کولای شي په طالبانو خپل نفوذ کار واخلي او هغوی پخلاینې ته وهڅوي.
Pakistan has a role to play. I think their influence
د وای پاکستان خپل رول باید ولوبوي. زه فکر کوم چې په دې بهر کې د دوی نفوذ ډېر مهم دی او زه هیله منم چې له دې نفوذ د پخلاینې لپاره ګټه پورته شي. موږ ټول په ګډه کار کوو او زموږ محوري ډله او د افغانستان او پاکستان ترمنځ ګډ کمیشن په دې برخه کې زموږ مثبت ګامونه دي. راین کراکر چې وسوس د امریکا د سفیر په توګه ټاکل شوی د خبرې په داسې حل کې کړی چې خپل واشنگټن هڅه کوي چې له طالبانو سره مستقیم تماسونه ټینګ کړي. د ورکل شو ریپورتونو له مخې امریکا او د طالبانو استازو تر اوسه پورې دوه ځله په جرمني او قطر کې سره لیدلې چې د پینټاګون چارواکو هم دا تایید کړی ده. خو په کابل کې د امریکا سفیر بیا په دې باور ده چې د پخلاینې روانې ټولې هڅې باید د افغانانو او د افغان حکومت په مشرۍ ترسره شي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د ولسی جرګې د تیرو انتخاباتو به نتیجې اعلان سوي او معترض کاندیدان یو ور بیا په اعتراضي غونډه کې راغونډ سوي او د ځنګړي محکمه او استیناف محکمه پریکړې نیمګړې او تر سیاسي فشار لاندې وبللې. د کاندیدانو له افغان حکومت او نړیوال ټولنې څخه په افغانستان کې د روان جنجال د حل لپاره غوښتنه وکړه چې دغه انتخابات لغوه اعلان شي. د ازادي راډیو خبريال معصوم میوند رپورت لري.
د ولسی جرګې د انتخاباتو به نتیجې پاته مونترس کاندیدان ادعا کوي چې د انتخاباتي درغلیو د څېړنې ځانګړي محکمې عدالت تر سیاست قربان کړی دي. د دوه کاندیدانو په خبره چې د ځانګړي محکمې کړنې او پریکړې نیمګړې دي او تر سیوی انتخابات یې لغوه سي. دوه کاندیدانو د پنځمبه پرس په کابل کې په یو اعتراضي غونډه کې پر ځانګړي او استیناف محکمې تور ولګاوه چې پریکړې په سیاسي زور او د پردوی په سلا کړې. د دوی لړلې څخه د پکتیا یو به نتیجې مونترس کاندید عبدالولي صحیح وایي
نو مې د محکمې فیصله سیاسي فیصله مشورتی مونږ اختصاصی محکمه غوښتي او د دې د پاره نه چې دای د بندو دروازو تر شا کینی د محکمې نوم د خدای مکوا زی په الفاظو کې نشم راوړلې بدنام او شرمنده کړي. په ډېر خوښنۍ سره باید ووایم چې اختصاصی محکمه د څو ناستو غلو چې دا اوس ځان پارلماني بولي یا د هغوی په فشار یا بیا هم د هغو خارجیانو چې دای د مستورا دی او کابل دی د استناف محکمې رئیس صاحب چې د هر چا زور دی سیاست ته دی عدالت ټیټ کړه.
دو کاندیدانو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر استازي د امریکا پر پخواني سفیر او نورو ټولنو د انتقاد وکړ چې ولې تر وخت مخکې دا ناسم انتخابات تایید کړه. د ولس جرګې د انتخاباتو د درغلیو او سرغړونو د څېړلو ځانګړې محکمې د روان میلادي کال د جون پر 23 په خپل وروستۍ پریکړه کې د معترضو کاندیدانو له ډلې څخه 28 تنه ولس جرګې ته بریالي اعلان کړه او پر ځای د دې جرګې له 28 وکیلانو څخه د وکالت حق واخیستی. د ځانګړې محکمې له پریکړې سره سم بریالي معترض کاندیدان به د بې نتیجې معترضو کاندیدانو ادعا ناسمه بولي او وایي چې محکمې سمه پریکړه کړې. بریالی اعلان شوی کاندید داود سلطانزوی وایي چې د محکمې تر پریکړې وروسته یوه خوا پریکړه مني او بل خوا بیا هم دغه ډول ادعا کوي.
ټول افغانستان خلکو ته به دا عرض وکړم چې یو وطن کې سړی ژوند کوي، د یو سیستم په چوکاټ کې سړی ژوند کوي او بالاخره یو موضوع محکمې ته راوړي، تل ټول خلک د هغې نه راضي کېږي. مګر مونږ یو سیستم لرو، د هغې سیستم په راس کې قضا او شریعت پرته ده، او وخت چې موضوع مونږ راوستله قضا ته او شریعت ته نو هرو مرو یو تعداد به مفاد پکې کوي، یو تعداد به ضرر پکې وویني. مونږ قبوله کړې ده د اسلام په چوکاټ کې او د افغانستان د مدني قوانینو په چوکاټ کې د محاکمو فیصله باید ومنل شي.
د دغو لسګونو کاندیدانو د غونډې په پای کې یو پریکړه لیک هم خپور شو چې په لیک کې د حق له نړیوالې محکمې څخه غوښتنه شوې چې د افغانستان د انتخاباتو دوسیې دې په عادلانه توګه وڅېړي، ځکه چې دا د افغانستان سیمې او نړۍ یو مهمه موضوع ده. د بې نتیجې معترضو کاندیدانو بل ګواښ دا و چې دوی به د ملګرو ملتونو د استازي، د امریکا د سفارت او نورو بهرنیانو د لاسوهنو په اړه هم نړیوالې محکمې ته شکایت وکړي. خو تر دې مخکې د امریکا سفارت د ملګرو ملتونو د استازي دفتر ویلي چې دوی د افغانستان د ولسي جرګې په انتخاباتو کې لاسوهنه نه ده کړې. د ولسي جرګې انتخابات د 1979 کال د وژ پر 28 سوی و چې لا یې هم جنجالونه روان دي. معصوم ایوند، ازادي راډیو، کابل.
خبری مجله اوري.
نن د کابل په زرنگار پارک کې د وژل سوي خبريال احمد امید خپلواک په یاد ایو غونډه جوړه سوی و، او ټولو خبريالانو چې په دغه غونډه کې ټول سوي و په افغانستان کې د کار په وړاندې موجوده شرایط خطرناک بلل او په جګړه کې لشکلو ارخونو غوښتنه وکړه چې خبريالانو ته د بی طرفه کسانو په سترګه وګوري. په دغه مراسمو کې د ازادي راډیو په ګډون د بیلابیلو رسنیو مسؤلین راغلي وو او د احمد امید خپلواک په یادې د غنځور ته د ګلو ګیډې کښو شو دي خبري وکړه. د ازادي رادیو خبريالې جميله ظریف مالته او رپورت لري.
په غونډه کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې مشر صدیق الله توحیدی هیله څرګنده کړه چې دا په هیواد کې د خبريالانو د مړینې وروستۍ پیښوي او ټول اړخونه باید د دوی کار ته درناوی وکړي.
یو ځل بیا د افغانستان په جګړه کې له ټولو شکیلو خوا غوښتنه کوم چې د خبريالانو ژوند ته درناوی وکړي او د خبريالانو د ژوند خوندیتوب د خپل کار لومړیتوب وګڼي، نه دا چې د خبريالانو وژنه ویاړ وګڼي.
احمد امید خپلواک په روزګان کې د پژواک خبری اژانس خبریال و چې تیره اونۍ په ترینکوټ ښار کې د وسلوالو مخالفینو او دولتي ځواکونو ترمنځ په نښته کې ووژل شو. که څه هم د جنوبي آسیا د آزادو رسنیو سازمان ادعا کړې چې دای د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې چې د دولتي ځواکونو په ملاتړ شوي وژل شوی، خو دا مسله تر اوسه پورې د کومې بلې ادارې لخوا نه ده تایید شوې. له بل لوري ویل کېږي چې بهرنیو ځواکونو د ده د وژنې په اړه تحقیقات پیل کړي خو لا یې نتایج نه دي څرګند. د پژواک خبری اژانس مشر دانش کړوخیل د خپلواک د وژنې د عاملینو د پیدا کولو په برخه کې له دولت نه هم مرسته وغوښته.
معلومات که تا حال به دست ما آمده ایست
کم معلومات چه ترو سلمونگ سره دی دا خی چه هغه پا یوزان مرگ برید که تپی شوه ده، خو روز تا ده نور و خلق و لخوا ده مرمه پا دزو ویشتل شوه او شهید شوه ده. ترو سنه ده معلومه چه هغه ده بحرانیانو میلی پولیسو او که ده طالبانو لخوا ویشتل شوه.
ده واشنگتن پوست خبریال سلاودین درخشان په هیواد که ده جورنالستانو ده جون په حق لوای چه
فکر کم چه عمومی بنا پا افغانستان که چه خپل ځان مسئول نگنی، ځکه چه تاوتریخوالی ډیر سوې ده خلک سره ډیر اندېخنی دي او ژورنالستان هم د افغانانو نور خلکو په سیر خپل ځان مسؤل نه ګڼي د دوی کار له مشکلات سره ستونزو سره مخامخ کیږي او دوی تر ډیر خطرناک حالت باندې غواړي چې خپل کار مخته بیایي خو بیا هم دوی باندې کله ناکله قیدات وضع کیږي لال طرف له خوانه او دوی باندې محدودیتونه ډیریږي دوی دا محدودیت چې ډیر سي وضع چې خراب سي دوی په کار او مورال باندې مغیزه کولی سي.
په افغانستان کې له 2000 لومړي کال راهیسې تر دې دمه 25 خبریالان په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي چې احمد امید خپلواک شپږویشتم دی. د خبرو شوی رپورټونو لمخې افغان خبریالان تر ډیره د دولتي چارواکو لخوا غوښول شوی او کله ناکله د دولت وسلوالو مخالفینو هم له بهرنۍ خبریالانو سره په معاملو کې دوی قرباني کړي دي چې اجمل نقشبندي او سلطان منادی سرګندې بیلګې دي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونیوای چې له پاکستان څخه د افغان سوداګرو د مالونو راتګ دوام لري او پر بازار یې سر له اوسه مثبته اغیزه کړې ده، خو په کابل ښار کې هم خلک او دوکانداران وایي چې لا تر اوسه په بازار کې د لومړنیو موادو بیې له روژې څخه د مخکې په څیر لوړې دي او لا هم د لوړېدو په حال کې دي. د ازادي راډیو خبریال په دې ارتباط له کابل رپورټ لري.
د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي چې تر اوسه له پاکستان څخه د افغان سوداګرو نږدې 300 سوداګریز کانټینرونه افغانستان ته رسیدلي او دا لړۍ اوس هم روانه ده. د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال خانجان الکوزی د پنځ شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د دې سوداګریزو موادو له رسیدو سره سم په کابل او نورو بازارونو کې د لومړنیو موادو بیې راښکته شوي او هیله یې وښوده چې په راتلونکو څو ورځو کې دا بیې نورې هم راټیټې شي.
دغه راتګ سره باور لرم چې خلک کې به ډېر کمواله راشي او دا پرون چې کوم ته دا ډېر مهمې ولي په چرګانو په هالیو کې او غوښه کې په غوړیو کې په بوره کې همداسې کمواله راغله. نو زه امیدوار یم چې د دغه مالونو پر رسېدلو سره به په بازار باندې مثبت تاثیر وکړي، نرخونه به راښکته شي.
د راپورونو له مخې له تیرو څو میاشتو راهیسې د افغان سوداګرو زرګونه کانټینره سوداګریز مالونه د پاکستان په کراچۍ بندر کې په غیر قانوني ډول درول شوي چې د موضوع نه یوازې د افغان سوداګرو په کاروبار بلکې په دې هیواد کې د لومړنیو موادو په بیو هم بده اغیزه کړي. په کابل ښار کې عام خلک او دوکانداران وایي چې لا تر اوسه له پاکستان څخه رسیدلو موادو په بازار کې د موادو بیې نه دی راښکته کړي. دوی سرګنده کړه چې له روژې څخه مخکې د لومړنیو موادو بیې ان آسمان ته وختي او لا هم نه دی راښکته شوي.
پر بازار هیڅ مثبت اغیزه نه ده کړې. د 5 کیلوی قوتي غوړې او بیا 500 افغانۍ و اوس 600 افغانۍ ده. د وی بوري بوري بیا 500 ډالر و اوس 250 ډالر تر رسیدلې. د وریجو او وړو بیا هم جګه شوه او موږ لا تر اوسه نه وینو چې بیا کته شوي وي.
کله بالا را تر چې دا مثال دار په بوده 220 روپیا شو ډالر.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې د پیدا شوې ستونزې د حل په اړه له ډېرې مودې راهیسې خبرې روانې دي. سره له دې چې د پاکستان ولسمشر او صدر اعظم د دې ستونزې د حل ژمنه کړې وه، خو لا هم د ژمنې پوره نه دی عملي شوي او د کانټینرونو ته په موقت ډول د راتګ اجازه ورکړی شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان وحید الله غازی خیل هم وایي چې لا تر اوسه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت د ستونزه په بشپړ ډول نه ده حل شوې. د سرګند کړه کوم کانټینرونو ته چې د محل پاکستان اجازه ورکړي د انتقال لپاره لازم نقلیه وسایط نشته.
ندیرو حال زلو روستا ول حیاتونو لیگلو لیکونو لیگلو نه د پاکستان تجارت وزارت دوی موافقه وکړه چې د دوه میاشتو لپاره به افغان کانټینرونه چې په پاکستان کې بندي هغه ته به اجازه ورکړي. یو مشکل شته، هغه مشکل دا دی چې کافي موټر نشته چې دا کانټینرونه راوړي. روان دي راځي کانټینرونه.
افغانستان ته تر ډیره مواد له پاکستان او د پاکستان له لارې له بهرنیو هیوادونو څخه راوړل کیږي. پاکستان په تیرو لسو کلونو کې ډیر ځلې په یو او بل بهانه د افغان سوداګرو د مالونو مخه ډپ کړي او د هیواد ته یو ډول ستونزه جوړه کړي. سیاسي سیډون کې وایي چې پاکستان له همدې موضوع څخه کله ناکله سیاسي ګټه پورته کوي او له دې وروسته به هم خپلې دې لوبې ته دوام ورکړي. دوی وایي چې افغان حکومت باید د دې ستونزې د دایمي حل لپاره یو ښه لاره چاره ولټوي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
او سمیوان ریواله مساله د ملګرو ملتو امنیت شورا د سوریه پر حکومت د دیموکراسي پلوه اعتراض کوونکو د ځپلو لقبله فشار زیات کړی دی. خو د شورا هغه هڅه چې د یو لازم الاجراء پریکړلیک لپاره پیل کړی و د لویدیزو قدرتونو د تمی خلاف نیمګړی پاتې شو. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه د سوریه وروسی وضعیت تکتنه کړی ده او په دې ارتباط رپورت لري چې صالح محمد صالح به جزئیات وړاندې کړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سوریې د حکومت له لوري پر حکومت ضد اعتراض کوونکو خونړي فشارونه غندلي. د ولسمشر بشر الاسد رژیم یې تورن کړی چې د بشر له حقونو یې په پراخه پیمانه سرغړونې کړې دي. د بشر له حقونو پر سرغړونکو ژغ سوی چې دوی به ځواب ویونکي وي. د ملګرو ملتونو په دې وروستي اقدام سره به د سوریې پر واکمنانو فشار زیات سي. خو شورا ونه توانېده چې د لویدیز له تمې سره سم د پریکړه لیک لپاره پر ډېر قوي اقدام هوکړه وکړي، ځکه روسیې او چین چې د امنیت شورا دایمي غړي او دوی تو حق لري د لویدیز د هڅو په وړاندې خنډ ایجاد کړ چې غوښتل یې د سوریې په باب یو لازم الاجراء پریکړلیک صادر کړي. روسي او چین ویلي چې دوی د لازم الاجراء پریکړلیک مخالفت کوي، ځکه دا مسله د سوریې په وړاندې بهرنۍ پوځي مداخلې ته لار هواروي، لکه څنګه چې په لیبیا کې د ناټو په مشرۍ هوایي حملو ته زمینه برابره شوه. شورا دا بیان د چهارشنبه پر استعید کړ چې د بشر له حقونو په پراخه کچه سرغړونې او د ملکیانو په وړاندې د سوریې د چارواکو له لوري د ځواک کارول غندل سوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بانکیمون خبرلانه ته وویل په سوریه کې د مظاهره چانو په وړاندې خونړی فشار واشیانه او ټکن ورکوونکی دی.
زه
د ولسمشر د بیان چې د نړیوالې ټولنې د یو څرګند پیغام په توګه د امنیت شورا له لوري نن تایید شو هرکلی کوم. نړۍ په ژورې اندېښنې سره په سوریه کې خرابیدونکی وضعیت کتلی دی، خو د تیرو څو ورځو پیښې وحشیانه او ټکان ورکوونکي دي. یو ځل بیا زه پر ولسمشر اسد او د سوریې پر نورو چارواکو غږ کوم چې ژر تر ژره دي له هر ډول تاوتریخوالي لاس واخلي.
د اسد کورنۍ له څلوېښتو کلونو راهیسې پر سوریې واکمنه ده. له مصر او تیونس څخه په الهام پکې مظاهرې پیل سوې چې د سوریې مظاهرې په سیمه کې خونړۍ ګڼل سوي دي. د بشر حقوقو یوه غیر حکومتي ډله وایي تر 1400 زیات ملکیان او د امنیتي ځواکونو 370 غړي د مارچ له 15مې چې په دغه هیواد کې د ډیموکراسۍ په پلوي مظاهرې پیل سوي وژل سوي دي. په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا سفیر مارک لیل ګرانت ویل دا په سوریې کې د ژورو سیاسي اصلاحاتو وخت دی.
Barbarous acts must cease in Syria. The country must find
په سوریه کې باید وحشیانه کړنې ودرول شي. دغه هیواد باید د ثبات پر لوري خپل لار پیدا کړي. دا په هغه صورت کې امکان لري چې تاوتریخوالی ژر تر ژره ودرول شي او له ځنډه پرته ژور سیاسي اصلاحات راوستل شي. دغه راز د بشري حقونو، نورو اساسي ازادیو او د اعتراض کوونکو په وړاندې د ظلم حساب ورکولو ته درناوی وشي.
په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني ویلي امریکا پر قدرت باندې د اسد له پاتې کېدو سره علاقه نه لري او د باراک اوباما اداره اوس په دې نظر ده چې اسد په سوریه کې د بې ثباتۍ سبب سوی دی. د سوریه چارواکو دولتي اژانس سنا ته ویلي پارلمان به د یک شنبه په ورځ په دمشق کې خپل فوق العاده غونډه راوبولي څو هغه مسایل وڅېړي چې د سوریه خلکو ته یې اندېښنې پیدا کړې دي.
ازادي رادیو ته لیکونه راوستوي د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادي رادیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادي رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 40، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1400. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
د ننګرهار خلک وایي هشته د تګ لپاره د دې ولایت لپاره د سږ کال سهمیت ډېره کمه ده. هر کال له افغانستان څخه هشته د تګ لپاره هر ولایت ته ځانګړې برخه ورکول کېږي او دغه سهمیه له ننګرهار څخه سږ کال 1.5 کسان ټاکل سوي ده. خو د دغه ولایت اوسیدونکي وایي چې زرهاو کسان سږ کال هشته د تګ لپاره تیار دي او که چیرې دوی د ولایت سهمیه زیاته نه سي نو ښایي چې ګڼ شمېر خلک له حد څخه محروم سي. د ازادي راډیو په خپرونو کې به دغه مسله پسې څېړو او تاسو په واورئ چې څه کېږي. د خپرونو مو د وروستۍ شېبې دي. پښتو خپرونې مو نورې ختمې سوې. زه فرشته جلال زه اجازه غواړم په پوره 9 بجې به آشنا راډیو پښتو خپرونې پیل سي، خو تر هغو پورې زموږ یوه بله دری خبري مجله پاته ده چې ملیحه احراری وړاندې کوي.
تشکر فرشته جان و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. در این نیم ساعت که با ما هسته تحولات افغانستان منطقه و جهان را دنبال میکنیم و در مسائل افغانستان میشنوید که کنفرانس های دومی بن و استانبول به گفته سفیر جدید امریکا در افغانستان تعهدات تازه جامعه جهانی در برابر افغانستان را به همراه دارد. گزارش های دیگر را هم خواهید شنید و اما در آغاز برنامه توجه کنید به خبرهای افغانستان منطقه و جهان که مقیم نایب پیشکش میکند.
سفیر ایالات متحده امریکا در افغانستان برگزاری نشست دوم بن که در آن صدها تن از نمایندگان کشورهای اشتراک میکنند برای افغانستان از اهمیت خاص برخوردار است. مقامات امنیتی ولایت قندهار میگویند نیروهای پلیس سرحدی در این اواخر 35 تن از افراد مشکوک شورشیان و قاچاقبران را بازداشت کردند. حامیان حقوق بشر و شاهدان عینی میگویند نیروهای امنیتی سوریه در جریان شب گذشته در نقاط مختلف این کشور بر مظاهره کنندگان آتش گشودند که در نتیجه آن 6 تن از مظاهره کنندگان کشته شدند. سفیر ایالات متحده امریکا در افغانستان میگوید برگزاری نشست دوم بن که در آن صدها تن از نمایندگان کشورها اشتراک میکنند برای افغانستان از اهمیت خاص برخوردار است. راین کراکر سفیر ایالات متحده امریکا در افغانستان امروز در حضور جمعی از خبرنگاران در کابل گفت در کنفرانس دوم بن حدود 90 تن از وزیران خارجه کشورها، شمار زیادی از نهادهای جامعه مدنی و نمایندگان افغانستان اشتراک میکنند. سفیر امریکا در افغانستان همچنان گفت در نشست دوم بن طالبان سهم ندارند.
او میگوید هیچگاه این پرسش مطرح نمی شود که طالبان در نشست دوم بن سهم داشته باشند و اشتراک نمایند.
در این کنفرانس دولت افغانستان اشتراک کرده و رهبری نشست را به عهده خواهد داشت. نیروها به رهبری ناتو در افغانستان میگویند یک افغان ملبس با یونیفرم پلیس با ضرب گلوله یک عسکر ناتو را در شرق افغانستان به قتل رساند. نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت در افغانستان یا ISAF در مورد جزئیات این حادثه و هویت این عسکر چیزی نگفتند. کشته شدن این عسکر ناتو به سلسله حوادث و واقعاتی که نیروهای امنیتی افغان و یا شورشیانی که در بین آنها نفوذ میکنند و عساکر خارجی را به قتل میرسانند تازه‌ترین واقعه است. این چنین واقعات مشکلات قوای ائتلاف در زمانی که مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان تحویل داده می‌شود برملا می‌سازد. در یک حادثه جداگانه امروز در نتیجه انفجار بم در یک موتر مسئول ارشد امنیت ملی ولایت قندوز کشته شد. شمال افغانستان زمان نسبت به جنوب و شرق کشور یک منطقه با امن به شمار می رفت، اما سلسله حملات اخیر در این ولایات نگرانی های را در رابطه با امنیت و ثبات در این منطقه افزایش دادند. در یک خبر دیگر نیروهای ISAF میگوید یکی از رهبران شبکه تروریستی اقانی را در ولایت خوست بازداشت کردند. نیروهای ISAF یا کمک به امنیت در افغانستان با انتشار اعلامیه گفتند در نتیجه راه اندازی عملیات در ولسوالی سپره ولایت خوست این قماندان ارشد شبکه تروریستی اقانی بازداشت شده است که نام برده مسئول رهبری بیش از 250 تن از شورشیان را بر ضد نیروهای بین‌المللی و افغان در ولایت پکتیا به عهده داشت. مخالفین مسلح دولت در این مورد تبصره نکردند. مقامات امنیتی ولایت قندهار میگن نیروهای پلیس سرحدی در این اواخر 35 تن از افراد مشکوک شورشیان و قاچاقبران را بازداشت کردند. تفسیرخان خوگیانی قماندان زون سوم نیروهای سرحدی گفته است در میان این تعداد از افراد بازداشت شده برخی از قماندانان طالبان نیز شاملند. و نیروهای پلیس ملی میگوید در جریان عملیات 24 ساعت گذشته 13 تن شورشیان کشته و 16 تن دیگر بازداشت شدند. نیروهای پلیس ملی با پخش خبرنامه گفتند این عملیات در امرایی با نیروهای بین المللی به هدف ردیابی شورشیان در ولایات قندهار، هلمند، خوست، پکتیا، فرا، قندوز و زابل راه اندازی شده بود که در این عملیات مقداری از اسلحه و مهمات نیز به دست نیروهای بین المللی افتیده است. حامیان حقوق بشر و شاهدان عینی میگویند نیروهای امنیتی سوریه در جریان شب گذشته در نقاط مختلف این کشور بر مظاهره کنندگان آتش گشودند که در نتیجه آن 6 تن از مظاهره کنندگان کشته شدند. تلفات اخیر در این کشور از طریق تلفن گزارش داده میشوند. گفته میشود که خطوط مخابراتی از شهر مرکزی حما، جایی که عملیات نظامی در آن از روز یکشنبه به این سو جریان دارد، قطع می باشد. گزارش ها آکی از آنند که از آغاز عملیات در شهر حما حداقل 100 تن کشته شدند. در یک خبر دیگر، شورای امنیت سازمان ملل متحد حکومت سوریه را به خاطر سرکوب خونین مظاهره کنندگان ضد دولتی محکوم کرده، رژیم بشار الاسد را به تخطی گسترده از حقوق بشر متهم کرد. محاکمه وزیر داخله سابق مصر و 6 مقام دیگر پلیس این کشور امروز در قاهره اثر گرفته شد. محاکمه این افراد یک روز پس از آغاز محاکمه تاریخی رئیس جمهور برکنار شده مصر حسنی مبارک در قاهره صورت می‌گیرد. حسنی مبارک سابق رئیس جمهور، العدلی سابق وزیر داخله مصر و 6 مقام ارشد پلیس متهم شدند که کشتار مظاهره کنندگان ضد حکومتی را در ماه فوریه امر دادند. اگر آنها متهم شناخته شوند، جزای مرگ روبرو خواهند شد. در محکمه روز چهارشنبه در قاهره دو پسر حسنی مبارک نیز حاضر بودند. آنها با فساد اداری متهم می باشند. حسنی مبارک در پنجم ماه آگوست دوباره به محاکمه حضور خواهد یافت. ترکیه امروز لوی دریسیز و قماندانان عمومی نیروهای بحری، زمینی و هوایی را تعیین کرد. مقرری های جدید 4 جنرال ارشد این کشور را که گفته که هفته گذشته روی منازعه با حکومت استعفا دادند تعویض می کند. عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه این مقرری ها را بعد از پایان اجلاس 4 روزه شورای عالی نظامی این کشور تصویب نمود. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در یک گرد همایی به خاطر جمع‌آوری کمک‌های مالی برای کمپاین انتخاباتی ریاست جمهوری خود در شیکاگو روز چهارشنبه به مرحله نهایی گفتگوها روی حد قرضه حکومت با جمهوری خواهان و دیگر آزمون‌های 2.5 سال کار خود به عیسی رئیس جمهور آمریکا سخنرانی کرد. باراک اوباما گفت:
We know we've still got a lot of work to do on the economy.
می دانیم که ما در عرصه اقتصادی هنوز کارهای زیادی در پیش داریم که انجام دهیم. امیدوارم ما بتوانیم از زخم دیگری مانند آنچه که در چند هفته قبل وارد شد جلوگیری کنیم، زیرا ما برای این چنین بازی ها وقت نداریم. ما کارهای زیادی داریم که باید انجام داده شوند. در این حال دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه اولین رئیس جمهوری بود که در میان سایر رهبران جهان روز چهارشنبه 50 سالگی باراک اوباما را از طریق تلفن مبارک گفت. امروز در نتیجه انفجار گاز میتان در یک معدن زغال سنگ در شرق اوکراین حداقل 26 تن زخمی شدند. این سومین حادثه معدن در ظرف یک هفته در این کشور می باشد. مقامات می گویند حادثه در منطقه لوهانسکی رخ داد و در میان زخمی شدگان 5 زخمی به خاطر سوختگی شدید بستر شدند و متبقی 21 زخمی دیگر جراحت سطحی برداشتند. گروه های عامی حقوق بشر در رسیدگی به اتهامات که نیروهای امنیتی بریتانیا در شکنجه توریستان مظنون در ممالک خارج و بیگانه شریک بودند اشتراک نخواهند کرد. پایان اخبار.
ساعت 6:38 صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه از این تحولات گزارش داریم. کنفرانس های دوم بن و استانبول به گفته سفیر جدید آمریکا در افغانستان تعهدات تازه جامعه جهانی در برابر این کشور را به همراه دارد. زلمه خلیلزاد سفیر سابق آمریکا در افغانستان در مقاله‌ای به خاطر قتل‌های زنجیره‌ای در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد فشارها بر حکومت سوریه را به خاطر سرکوب تظاهرات افزایش داده است. تحولات دیگر را هم دنبال می‌کنیم، با ما باشید. سفیر جدیدی ایالات متحده آمریکا در کابل میگوید کنفرانس های استانبول و دوم بن تعهدات کشورهای منطقه و جهان را برای تامین صلح و ثبات در افغانستان به همراه خواهد داشت. راین کراکر امروز در کابل به خبرنگاران گفت در دومین کنفرانس بن که در اواخر امسال برگزار می شود طالبان حضور نخواهند داشت. آقای کراکر از تلاش های صلح در افغانستان استقبال کرد و گفت رهبری این روند باید به دوش خود افغان ها گذاشته شود. سفیر آمریکا در افغانستان همچنان نقش کشورهای منطقه مخصوصا پاکستان را در این زمینه بسیار مهم خواند. جزئیات بیشتر در این رابطه در گزارشی از سید فتح محمد بها.
سفیر ایالات متحده در کابل نشست منطقه استانبول و کنفرانس دوم بن را برای به دست آوردن تعهدات تازه جامعه جهانی جهت ختم درگیری‌ها و برقراری صلح در افغانستان نهایت ارزنده می‌خواند. با گفته راین کراکر در این نشست‌ها کشورهای منطقه و جهان در برابر طالبان و سایر افرادی که خواهان ناامن ساختن افغانستان هستند در یک صف استاد خواهند شد. آقای کراکر که به روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل صحبت می‌کرد گفت این نشست های جهانی برای طالبان این پیام را می رساند که جز پیوستن به روند صلح راه دیگری ندارند.
What we would hope to see in Istanbul is going to be a commitment on the part of
چیزی را که ما در کنفرانس استانبول بررسی میکنیم تعهد تمام کشورهای همسایه افغانستان است، تعهدی که آنها از تامین صلح و ثبات در افغانستان حمایت میکنند و این تعهد در کنفرانس دوم بن از سوی جامعه جهانی تایید خواهد شد و برای طالبان و دیگرانی که در برابر امنیت افغانستان مشکل ایجاد میکنند یک پیام واضح خواهد بود که منطقه و جهان در مقابل آنان در یک صف ایستادند و جز مصالحه راه دیگری ندارند.
انتظار می رود نشست منطقه استانبول در ماه نوامبر و کنفرانس جهانی دوم بن در مورد افغانستان در ماه دسامبر سال جاری میلادی با شرکت نماینده های بلند رتبه ده ها کشور برگزار گردند. هرچند آقای کراکر حضور طالبان را در کنفرانس دوم بن ناممکن خواند، اما گفت که این کنفرانس می تواند نقش مهم را در راستای تلاش های صلح در افغانستان و تشویق طالبان جهت پیوستن به این روند داشته باشد. در این حال سفیر آمریکا در کابل شرایط حکومت افغانستان را برای روند مصالحه ملی با اهمیت توصیف کرده و گفت که مصالحه با افراد صورت میگیرد که از جنگ دست کشیده و قانون اساسی افغانستان را بپذیرند. راین کراکر نقش پاکستان را در این زمینه ارزنده خوانده و گفت که این کشور میتواند با استفاده از نفوذش در بین طالبان آنها را به پیوستن در روند صلح ترغیب کند.
پاکستان باید نقشش را ایفا کند. من فکر میکنم که در این راستا نفوذ این کشور مهم است و امیدوار هستم با استفاده از این نفوذ برای روند مصالحه استفاده مؤثر صورت گیرد. ما همه با هم کار میکنیم. موجودیت گروه محوری ما و کمیسیون مشترک افغانستان و پاکستان گام های مثبت ما هست.
اظهارات آقای کراکر به عنوان سفیر آمریکا در کابل در حال ابراز میگردد که گفته میشود واشنگتن خود تلاش میکند تا با طالبان به گونه مستقیم داخل تماس شود. بر اساس گزارش ها مقام های آمریکایی و طالبان تا اکنون دوبار با هم در آلمان و قطر در این رابطه دیدار و گفتگو کردند که این مسئله از سوی مقام های پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده هم تایید شده است. اما سفیر آمریکا در افغانستان میگوید روند مصالحه باید از سوی خود افغان ها و حکومت افغانستان رهبری و به پیش برده شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
نشریه نشنال انترست امریکا در شماره امروز خود مقاله به قلم زلمه خلیلزاد سفیر سابق امریکا در کابل، بغداد و سازمان ملل متحد نشر کرده است. زلمه خلیلزاد در این مقاله بعد از ابراز نگرانی درباره قتل‌های زنجیره‌ای در افغانستان، خواهان اصلاح و بهبودی در مناسبات واشنگتن و کابل شده است و در این مقاله به انگیزه ها و عوامل قتل مقامات افغانستان هم اشاره کرده. سلطان محمد سرور فشرده‌ای مقاله نشنال انترست را بیان می‌کند.
زلمه خلیلزاد می گوید قتل و ترورهای زنجیره‌ای از دو ماه به این سو در افغانستان ادامه دارد. این قتلها با کشته شدن جنرال داوود داوود در تخار آغاز شد و به تعقیب آن احمد ولی کرزی برادر رئیس جمهور، غلام حیدر حیدری شاروال قندهار و جان محمد خان ولی سابق اروزگان کشته شدند. تلاش قتل چند شخصیت دیگر به شمول رئیس جمهور کرزی و والی هلمند گلاب منگل نیز صورت گرفت. تلاش سوی قصد علیه رئیس جمهور کرزی هنگام در قندهار انجام شد که یک نفر بم پنهانی در دستار خود را در مراسم فاتحه خوانی احمد ولی کرزی منفجر ساخت که در نتیجه چندین نفر کشته و زخمی شدند، اما خود رئیس جمهور در این مراسم حضور نداشت و بعد از جنازه و تدفین برادر خود به کابل رفته بود. زلمه خلیلزاد می افزاید اگرچه انگیزه دقیق این قتل‌ها و کسانی که در عقب آن قرار دارند روشن نیست، ولی انگشت اتهام به سوی طالبان متوجه می شود که مسئولیت این قتل‌ها را به عهده نیز گرفتند. او می گوید یکی از دلایل متوسل شدن طالبان به قتل و ترور مقامات شاید این باشد که نیروهای افغان و آمریکایی در عملیات دو سال اخیر ضد شورش به پیشرفت‌های نایل شدند و ضربات شدید بر پیکر شورشان وارد کردند. اکنون که طالبان جنگ علیه نیروهای افغان و آمریکایی را مشکل‌تر می‌بینند، به قتل و ترور متوسل می‌شوند. یک گزارش سازمان ملل متحد می‌گوید که قتل و ترورهای مقامات نسبت به سال 2009 100% افزایش یافته است. زلمه خلیلزاد در ادامه مقاله خود می‌نویسد که طالبان احتمالاً دو هدف را در چنین قتل‌ها دنبال می‌کنند. اول اینکه با بی‌ثبات ساختن افغانستان و منطقه می‌خواهند ناکامی‌های دو سال اخیر خود را تلافی کنند و در عین حال سعی دارند شخصیت‌های اثر سیاسی را در تمام افغانستان و خصوصا در جنوب از بین ببرند. خلیلزاد می نویسد که طالبان سعی دارند دولت افغانستان و جامعه بین المللی را بی اعتماد سازند و یک خلای قدرت را به میان آرند. آنها همچنین می خواهند نشان دهند که با قتل و کشتن شخصیت های نزدیک برای رئیس جمهور کرزی هنوز هم توانایی حملات و وارد کردن ضربات جدی را دارند. زلمه خلیلزاد این قتل‌ها را با در نظر داشت وضعیت کنونی افغانستان یک تهدید جدی پنداشته می‌گوید که رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما در سال‌های اول زمامداری خود در تعامل با رئیس جمهور کرزی مرتکب اشتباهات جدی شده و عکس‌العمل منفی از خود نشان داده است. عجله غیر مترقبه حکومت آمریکا در خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان وضعیت را پیچیده‌تر ساخته و گفتگوهای همکاری استراتژیک دراز مدت میان دو کشور را نیز متوقف نموده است. خلیلزاد می نویسد اکثر افغانان نگرانند که امکان دارد آمریکا بار دیگر افغانستان را چون سالهای بعد از خروج نیروهای اتحاد شوروی سابق به حال خود تنها رها کند. از سوی دیگر حکومت افغانستان هم با مشکلات متعدد روبرو است. مردم افغانستان نمی دانند که حکومت این کشور در مسائل مهم و کلیدی چه راه اختیار می کند. زلمه خلیلزاد در این مورد به جنجال ولسی جرگه و محکمه اختصاصی و رسوایی کابل بانک اشاره کرده می گوید که این مسائل هنوز هم لاینحل ماندند. او درباره پاکستان میگوید که رئیس جمهور کرزی موفق نشده که روابط با پاکستان را بهبود بخشد و اسلام آباد به حمایت شورشیان کماکان ادامه میدهد. بسیاری افغانها دست داشتن اسلام آباد را در قتل‌های زنجیره‌ای اخیر بعید نمیبینند. ایران نیز از مخالفین آمریکا در افغانستان و احتمالاً در هماهنگی با اسلام آباد حمایت میکند. زلمه خلیلزاد سفیر سابق آمریکا در کابل بعد از یادآوری این همه موانع و ابراز نگرانی پیشنهاد میکند که در قدم اول باید روابط واشنگتن و کابل مورد غور و بررسی مجدد قرار گیرند و چون رایان کراکر رئیس سفیر آمریکا در کابل و جنرال جان آلن قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو نو تعیین شده اند، بهتر است که آنها این کار را انجام دهند. آنها باید تلاش کنند که به اعتمادی رئیس جمهور کرزی بر اداره باراک اوباما رفع شود. خلیلزاد می افزاید که قتل‌های زنجیره‌ای از سوی طالبان یک مشکل جدی می باشد، ولی اگر روابط کابل و واشنگتن بهبود یابد جلوی آن گرفته خواهد شد.
نگاه به مقاله زلمه خلیلزاد در نشریه نشنال انترست آمریکا بود و نگرانی به خاطر ادامه قتل‌های زنجیره‌ای در افغانستان. مقامات محلی در ولایت پکتیکا هم از کشته شدن سران قومی علمای دین و روشنفکران زن در این ولایت ابراز نگرانی می‌کنند. معاون شورای ولایتی پکتیکا به رادیو آزادی گفت در سال‌های گذشته شمار زیادی از مقامات دولتی، سران قومی، اشخاص بانفوذ و علمای دین در ولایت پکتیکا به قتل رسیدند. وزارت داخلی افغانستان می‌گوید تلاش‌های این وزارت برای تامین امنیت سران قومی و عالمان دین نه تنها در پکتیکا بلکه در تمام افغانستان ادامه دارد. فرشته ندا گزارش می‌دهد.
به دنبال ادامه کشتار زنجیره‌ای سران قومی، علمای دینی، اشخاص بانفوذ و روشنفکران در بخش‌های مختلف افغانستان، مقامات محلی ولایت پکتیکا می‌گویند در ولایت پکتیکا هم این روند ادامه دارد. عبدالغنی پکتین، معاون شورای ولایتی پکتیکا به رادیو آزادی گفت که در قتل علمای دینی، روشنفکران و سران قومی استخبارات کشورهای خارجی دخیل اند.
در این اواخر در ولایت پکتیکا سران قومی، زنها، دکتران و اشخاص بانفوذ کشته می شوند و گفته می شود که قتل این اشخاص از سوی ایسای پاکستان صورت می گیرد. شمار از این اشخاص که خبر شدند که جانشان در خطر است، به خاطر حمایت از خود اسلحه با خود دارند.
با گفته آقای پکتین، در ولایت پکتیکا از همه بیشتر عالمان دین، سران قومی و اشخاص با نفوذ به قتل رسیدند که از حکومت حمایت می کردند و نقش مهم در حاکمیت دولت و بازسازی کشور داشتند. آقای پکتین همچنان تاکید نمود که این ولایت 356 کیلومتر با پاکستان سرحد مشترک دارد و مخالفین مسلح دولت می توانند به آسانی رفت و آمد نمایند. وزارت داخله افغانستان با تایید این که در قتل این افراد دست استخبارات خارجی است میگوید که وزارت داخله افغانستان جهت تامین امنیت این اشخاص تلاش می نمایند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان بر روز پنج شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
وزارت امور داخله همیشه در تلاش همی است، نه تنها برای تمام مردم افغانستان در قسمت حفظ جان و مالشان اقدامات جدی داشته باشد و مانعی همچه حملات میشه تا دشمنان نتانه که افغانستان از یک مسیر درستش که صلح و امنیت و ثبات و انکشاف است اینا منحرف بسازد. مخالفین مسلح از گروپ های تروریستی است که حمایت منطقوی دارد.
گفته می شود کشته شدن سران قومی، علمای دینی، اشخاص با نفوذ و ساختار اجتماعی افغانستان زیان می رساند و این مسئله سبب می شود تا مردم بخصوص سران قومی به حکومت به اعتماد شوند و از حکومت فاصله بگیرند. مقامات محلی ولایت پکتیکا با اشاره به این مطلب می گویند اگر امنیت این اشخاص از سوی ارگانهای امنیتی گرفته نشود، ناامنی ها نه تنها در ولایت پکتیکا بلکه در سراسر افغانستان افزایش می یابد و سبب ناکامی پروسه انتقال مسئولیت ها به نیروهای افغان می شود.
مجله خبری رادیو آزادی.
شماری از کاندیدان معترض که در انتخابات ولسی جرگه سال گذشته پس از فیصله محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایت انتخابات هم ناموفق اعلام شدند، ادعا میکنند که محکمه اختصاصی تحت فشار بعضی از حلقات خارجی و داخلی در مورد این انتخابات فیصله کرده است. این کاندیدان امروز در نشست خبری در کابل گفتند که نتایج انتخابات ولسی جرگه سال گذشته باید باطل اعلام شود. افراد معترض با صدور قطعنامه از محکمه بین المللی هاگ خواستار کمک در حل این بحران شدند. جزئیات بیشتر را در گزارش از فرخنده احمدی میشنوید.
تعدادی از کاندیدانی که در انتخابات ولسی جرگه سال 1389 به نتیجه اعلام شدند، ادعا نمودند که محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایت انتخاباتی عدالت را قربانی سیاست نموده است. با گفته این کاندیدان فیصله محکمه اختصاصی ناقص است. این کاندیدان بر روز پنجشنبه در یک جلسه اعتراضی در کابل بالای محکمه اختصاصی اتهام وارد کردند که بر اساس فشارهای سیاسی و مشوره بیگانه ها در مورد انتخابات سال گذشته فیصله نموده است. عبدالولی سیهی یکی از کاندیدان معترض از ولایت پکتیا چنین میگوید:
نامش محکمه، فیصله سیاسی و مشورتی. ما محکمه اختصاصی را به این خاطر نمیخواستیم که پشت درهای بسته بنشینند و محکمه را بدنام و شرمنده سازد. با تاسف بگویم که محکمه اختصاصی تحت فشار یک تعداد دست هایی که حالا خود را پارلمانی معرفی می کنند یا هم تحت فشار علاقات خارجی مانند دمستورا و دیگران و رئیس محکمه استیناف یا هم با زور هر شخص دیگر عدالت را در برابر سیاست پایین آورد.
این کاندیدان از نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان، سفیر قبلی ایالات متحده آمریکا در کابل و تعدادی از جوامع به خاطر تایید قبل از وقت نتایج انتخابات ولسی جرگه نیز انتقاد نمودند. محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایات انتخاباتی ولسی جرگه به تاریخ 23 جون سال روان در فیصله نهایی از جمع کاندیدان معترض ولسی جرگه 62 تن را برنده اعلام نمود و در عوض 62 نماینده بر حال این مجلس را سلب وکالت نمود. مطابق با فیصله های محکمه اختصاصی، آن از کاندیدان معترض که در دور دوم برنده اعلان شده اند، ادعای دسته دوم از کاندیدان معترض را رد نموده می گویند که فیصله های محکمه اختصاصی بر جا و درست است.
برای تعدادی از خانواده هایی که در اثر سیلاب های امسال آسیب دیدن، کمک های در نظر گرفته شده است، اما این افراد باید برای به دست آوردن کمک ها به مرکز ولایت تخار سفر می کردند. آنان شکایت دارند که پول مصارف سفر آنان به اینجا نسبت به کمک هایی که برایشان داده شده است بیشتر می باشد. جزئیات در گزارشی از دیان احمدی.
خانواده هایی که مساعدت های غیر غذایی را به دست آوردند میگویند که این کمک ها نمیتواند در بدل از دست دادن مناظر و مواد غذایی و غیر غذایی آنان کفایت کننده باشد. این خانواده که در بهار سال روان به اثر جاری شدن سیلاب ها منازلشان را در ولسوالی نمکاب از دست داده بودند، برای اولین بار از 6 قلم مواد غیر غذایی مستفید گردیدند. چند تنی آنان در این مورد چنین گفتند:
نه ما نرلاق هست، چیزی داده کیلو موتر ما همه میشه. نه دیگه 5000 روپیه کیلو موتر کردیم، ما نمکاب اومدیم دیگه هیچی مت بشینه دیگه، هیچی دیگه سیل برده چوب مونه برده خانه مونه برده دیگه، چیزی که داشتیم برده دیگه، به ما دو کمپال داده مواد غذایی مونم برده دیگه.
دیگه کفایت کننده نیست برای مردم، چی کفایت میکنه؟ خشکسالی بسیار مشکل داره مردم. مردمای ولسوالی های دور بغل ما که زمینای للمی دارن، اینا وقت بسیار زیاد مشکل دارن که تخم میگیره در زمین پاشیدن یک پا هم جمع نکردن دیگه، نگرفتن همش سوخته رفت. یعنی به کمک اشد ضرورت دارن.
احمد جاوید مخصوم زاده رئیس الهلال احمر و اداره سرمیاش در انگام توزیع این مساعدات ها گفت که بنابر چالش های امنیتی که در ولایت تخار رخ داد، نتوانستند این کمک‌ها را به موقع به متضررین این سیلاب توزیع نماید و اضافه نمود.
برای 56 فامیل به ولسوالی نمکاب ما موادای غیر خوراکی را البته در نظر گرفتیم برشان توزیع کنیم.
شامل
چی؟ شامل کمپل، سیتی فامیلی، دیگر سطل است، بشکه آب، ترپال، جاکت. برای که تثبیت شود که چقدر مردم آسیب دیده، بعد از اون آسیب دیده ها باز به نظر میاد که چقدر مواد برشد.
مقامات میگویند که تعدید خشکسالی بزرگترین چالشی است که در حال حاضر هزاران تن از ساکنان مناطق للمنشین را متواری و از منازلشان بجا ساخته است. خشکیدن آب‌های مناطق کوهستانی و از بین رفتن محصولات زراعتی را در این مناطق از عامل اصلی بجا شدگان این خانواده ها عنوان کردند. مقامات در طالقان میگویند که روزانه به صده ها منازل از مناطق لعلم نشین منازلشان را ترک میگویند و به مناطق آبی و ولایات امجوار و شهر طالقان سرازیر میگردند. دیان احمدی، رادیوی آزادی، طالقان، مرکزی ولایت تخار.
مجله خبری از رادیو آزادی.
نگاهی به تحولات شرق میانه داریم که شورای امنیت سازمان ملل متحد به خاطر سرکوب تظاهرات طرفدار دموکراسی در سوریه فشار را بر حکومت سوریه افزایش داده است، اما برخلاف توقع قدرت‌های غربی تلاش‌های آغاز شده توسط شورای امنیت به خاطر دستیابی به یک توافق در این رابطه ناتمام باقی مانده است. مرکز خبر در رادیو آزادی در این زمینه گزارشی دارد که جزئیات آن را از آرش همایون می‌شنوید.
شورای امنیت سازمان ملل متحد فشارها و عملیات سرکوبگرانه حکومت سوریه را در برابر اعتراض کنندگان طرفدار دموکراسی در آن کشور به شدت نکوهش کرده رژیم بشار الاسد را به تخطی از حقوق بشر متهم ساخته است. در اثر این اقدام سازمان ملل متحد فشار بر حکومت سوریه بیشتر خواهد شد. با آنکه گفته شده است که تخطی کنندگان از حقوق بشر جوابگو خواهند بود، شورای امنیت موفق به تصویب مصوبه نشد که غرب انتظار آن را داشت. چون روسیه و چین که اعضای دائمی شورای امنیت بوده و حق ویتو را دارند، مانع تلاش‌های غرب در این زمینه شدند. روسیه و چین میگویند آنها به خاطر از یک مصوبه واجب الاجرا حمایت نمی کنند که زمینه را برای مداخله نظامی طوری که پیمان ناتو در لیبیا عمل کرد در سوریه نیز مساعد می سازد. شورای امنیت به روز چهارشنبه تایید کرد که در سوریه به پیمانه وسیع از حقوق بشر تخطی صورت گرفته است. همچنان استفاده از قدرت توسط حکومت سوریه در مقابل افراد ملکی نکوهش شده است. بانکیمون سرمنشی سازمان ملل متحد با ابراز این که فشار بر تظاهر کنندگان در سوریه تکان دهنده می باشد به خبرنگاران گفت:
من از قطعنامه رهبری که شورای امنیت آن را پذیرفت به مثابه یک پیام واضح استقبال می کنم. جهان با تشویش عمیق اوضاع را در سوریه نظارت می کند. رویدادهای چند روز اخیر وحشیانه و خیلی تکان دهنده می باشند. یک بار دیگر من از رئیس جمهور بشار الاسد و سایر مقامات سوریه می خواهم بدون تأخیر از هر نوع خشونت دست بردارند.
فامیل بشار الاسد از 40 سال به این سو در سوریه قدرت را به دست دارند. تظاهرات در آن کشور با الهام از مصر و تونس آغاز شد و خونین‌ترین در منطقه محسوب می شود. یک گروه غیر حکومتی حقوق بشر می گوید از 15 مارچ تا اکنون در جریان تظاهرات در سوریه حدود 1600 تن از افراد ملکی و 370 تن از پرسنل نظامی کشته شدند. سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد مارک لیال گراند با ابراز اینکه زمان برای تغییرات سیاسی در سوریه فرا رسیده است می گوید
اعمال وحشیانه در سوریه باید متوقف شوند. این کشور باید راهش را به سوی ثبات دریابد. این مسائل در صورت امکان پذیرند که هرچه زودتر خشونت ها متوقف شده بدون تأخیر اصلاحات عمیق سیاسی آورده شود. همچنان به اصل حسابدهی در زمینه تخطی از حقوق بشر در برابر اعتراض کنندگان احترام شود.
با تشکر از همراهی شما با پایان نشرات امروز از رادیو آزادی می رسیم. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا در این لحظات آغاز می شود. گرداننده برنامه ملی عراری و دایرکتر تکنیکی طاهر روشان، شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم. جهان و کامتان و حق یارتان باد.